احمد شبر امداز د رادیو د څلور بجو په خبرونه کې تاسو کوربه السلام علیکم. د پېښور شار پزړه کې په جمعات کې چاودنې لښ تر لښ ډیرشتنه وشلې دي او تر اتیا ډیرې ژوبل کړې دي. د راپورونو له مخې وروسته تر دې چې د رسالدار کوڅې د جمعات مخې ته پر پولیسو ډزې وشوې، بیا ځان وژونکی د شیا او جمعات ته ننووت او هلته یې چاودنه وکړه. طالبانو د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې پر وراوالو ډزې کړې چې له کبله یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. کوم ځوان چې په دغه پېښه کې پرون وژل شو، د هغه د جنازې مراسم نن ترسره شول. د هند بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې افغانستان ته د غنمو دویمه جوپه استولې ده. د دغه وزارت ویان ایران دام باکچی په خپل ټویټر کې لیکلی چې 2000 ټنه غنم د امرتسر له اتاری بندر د جلال آباد په لور واستول شول او ژر به ورسی شي. باکچی ویلی دا 2000 ټنه غنم له افغانانو سره د هند د 50000 ټنه غنمو د مرستې یوه برخه ده. تر دې مخکې د هند د مرسته شویو غنمو له ډلې لومړۍ جوپه چې 2500 ټنه وو، د فبروري په 26مه د تورخم له لارې جلال آباد ته رسیدلې وو. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې د اوکراین د کړکیچ په اړه د خبرو لپاره راغونډ شوي دي. دا غونډه په داس وخت کې جوړیږي چې په کیف کې بیا بیا د غوښتنه کېږي چې د اوکراین فضا دې له الوتنو منع شي. د ناټو یو شمېر غړیو داسې ښکاره کړې ده چې د دې پلوي کوي، خو د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل چې ناټو د دې جګړې برخه نه ده او ناټو له روسیې سره شخړه نه غواړي. د آزادی اروپا ازادي راډیو د بیلاروس ته به محکمې لوري د خپل خبريال علي هارز زيلوويچ محکومول غندلې دي. محکمې پرون شغله هارز دي زولويچ په 13 میاشتې باندې محکوم کړ. د آزادی اروپا ازادي راډیو مشر جيمي فلاي په یو بیان کې وویل چې و بې ګناه خبريال ته د سزا ورکول په سختو ټکو غندي. او سدی رډو په منځني سپه دول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د پېښور د نننې چاودنې جزئیات تر سره شریکو. په کابل کې طالبان د تلاشی پر مهال د ټانکونو د نیولو خبر ورکوي.
پرون د دویمه حوزې اړوند سیمه کې وو د ټانکونو په یو کور کې چې هغه وېستل شو.
په کونړ کې د طالبانو له لوري د واده دورا پر موټر د ډزو پر مهال د وشل شوي ځوان د جنازې مراسم نن تر سره شول. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د اوکراین د جګړې له تازه حال خبرو وچالته. د زاپروژیا د اټومي مرکز تر څنګ لګېدلی اور مړ شوی. که پر دې مرکز بیا ډزې وشي څه ناورین به رامنځته کړي؟ د اټومي چارو د متخصص او څېړونکي ډاکټر تنها نظر مې اخیستی.
د دې ضرر کچه د لیک شویو موادو په اندازې پورې سره مستقیم تړاو لري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پېښور شار پزړه کې تر سالدار کوڅې په یو جماعت کې انتحاري چاودنې لښ تر لښ ډیرشتنه وشلې او تر اتیا ډیرې ژوبل کړې دي. راپورونه وای ورسته لدی چې د جماعت مخته پر پولیسو ډزې وشوې. انتحاري حمله کوونکي د شیګانو جماعت ته ننوت او ځانې وال وساوه. د پېښور د لیډر ریډنګ روختون ډاکټران وای چې د ډیرشتنو مړي ورول شوې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت ویندوی محمد علي سیف وای چې دوو انتحاري بریدګرو په دې چاودنه کې برخه لرله. د پېښور د پولیسو مشر محمد اجاز خان بیا ویلي چې د انتحاري حمله کوونکو په ډزو یو پولیس ځای پر ځای وشل شوی او بل سخت ټپ شوی دی. د ته په وینا د پولیسو په ځوابي ډزو یو بریدګر هم وشل شوی او بل توانې دلې چې جماعت ته نه نوځي. د پولیسو یو بل چارواکي وحید خان اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل چې چاودنه داسې په حال وشوه چې عبادت کوونکي د قصه خانې د رسالدار کوڅې په جماعت کې د جمعې په لمانځه ولاړ وو. ویره ده چې د تلفاتو شمیر زیات شي ځکه چې د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو چارواکي وایي چې دا برید داعش کړی دی. پخوا په پاکستان کې دا ډول بریدونه د سپاهي صحابه لشکري جنګوي ډلې کول، خو اوس اکثره شیعه ضد ډلې په داعش کرایه ځای شوي دي. ناهید جهانگیر د پېښور د لیډر ریډنګ روختون ویاندې ازادي راډیو ته وویل چې اکثر وژل شوي مشران دي.
یره دا خو چې مرتون ما او کتل نه زیات په دې بیا عمر تکان ما او دې تل چې بیا کوم څه کې د جنی ورځ وو د مونږ تایم نه زیات تر مشران دي.
ناهید جهانگیر د لیډر ریډنګ روختون ویاندې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وله ازادي رادیو ووري.
په پلازمینه کابل کې د تصفیه عملیاتو او د کور په کور تلاشوي په وړاندې لغبرګونونو سره سره طالبان وایي دا عملیات لا هم روان دي او بریالي روان دي او په ترس کې زیات شمیر سپکې او درنې وسلې د دوی لاسته ورغلي دي. خو د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانې مسولین د ترلاسه شویو مهماتو دقیق شمیر نه وړاندې کوي. البته دا خبره کوي چې حتی ټانکونه یې نیولی دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر نړیوالو ادارو پر طالبانو غږ کړی چې دا بهیر ودروي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
طالبان په داسې حال کې د کور په کور تلاشۍ په بهیر کې د لاسته راوړنو خبره کوي چې په کور دننه او بهر له دې عمله پرې نیوکې سوي. د طالبانو د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د دغو تلاشیو د بهیر په اتمه ورځ جمعه ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې د زمونږ د امنیتي ځواکونو لاسونو ته په زیات تعداد سلاح هم لاسته ورغلی ده. د څلورمې محافظې په سیمه کې لس دانې امریکایي راکټ لانچر د یو کور څخه ترلاسه شوي دي. همداشان پرون د دویمې محافظې اړوند سیمه کې اووه دانې ټانګونه په یو کور کې چې هغه راویستل شول.
ښاغلی ځدران وایي دوی آن د تلاشیو په بهیر کې له ځینو سیمو اختطاف شوي کسان هم ژغورلي دي. که څه هم په دې عملیاتو کې د ترلاسه شویو مهماتو او وسلو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي، خو د تېرې یکشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبري کانفرنس کې وویل چې نیول شویو سپکو او درنو وسلو شمیر شاوخوا 400 میلو ته رسیږي. لسګونه ماینونه، دیارلس ټنه بارود، چاودیدونکي ټوکي او څه باندې 60 زرهي او دولتي موټر هم ترلاسه شوي دي. په دې سربېره د ذبیح الله مجاهد په خبره نه سړی تښتونکي 350 خل او د داعش ډلې شپږ غړي هم نیول شوي دي. خو ځینې هغه کسان چې کورونه یې تلاشي شوي او د امنیتي زلاماله نه غوړي په دې راپور کې نوم واخستل سي. ازادي رادیو ته وویل چې طالبان د تلاشي پر مهال ویرونکو چلند کوي. د کابل ښار یو وسیدونکو په دې اړه وویل
پروځه ما سره او مونږه یا حتی د کور نه بیرون نه پر خود لو چې تاسو بیرون مو وسی کال مریګانه وی یا میزونه ولیا همغه کالی ول هغه ټول په ګډوډ کلل په بوټو سر نه نواتل مشمن ویریدل.
خو ځینو عامو کسانو لدې تلاشي هر کله کړای دی او د امنیت د لخوا خوندیتوب لپاره یې اقدام بللای. خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر، بریتانیا او د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو ادارو پر طالبانو غږ کړی چې دا تلاشي دی باندې کړی او هڅه دی وکړي چې د ولس د حقوقو درناوی وکړي. د طالبانو خلاف د مقاومت جبهې د نړیوالو اړیکو د برخې مشر علي مایسم نظری په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې اوس د نړیوالو تمرکز پر اوکراین دی. طالبانو په کابل او شمالي ولایتونو کې تلاشي زیاتې کړي، خو په خبره دا به دوی ونه ویروي.
بل ورته طالبانو پرون په کونړ کې دوره د موټر پر کاروان د ذکرې دی یو ځوانې وشاله دی. د دې ځوان د جنازې مراسم نن تر سره شول. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د هغه تلس کلن زلمی د جنازې مراسم چې تیر ورځ د خپل ورور د وادل مراسم ورسته د طالبانو په ډزو وژل شو. نن 2 بجې د کونړ د مرکز اسد آباد دم کلی په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. قاری یاسین چې د خونځي د ولسم ټولګیز د کونکي او 13 ورځ د کونړ شیګل ولسوالۍ ته پلاره د سیمایزو طالبانو لوري په ډزو اول ټپی او وروستۍ په روختون کې ساور کړه. د کورنۍ غړي وایي 13 ورځې د مشر ورور د واده ل مراسم ورسته غوښتل ل خپل ملګرو سره شیګل ولسوالۍ ته په چکر لاړ شي، خو د لارې په اوږدو کې د طالبانو د پلټنې دی وی پوستي تر څنګ یو طالب وسلوال سهون د موټر د اړخ په کوچنی شیشه لګیدلې او وسلوال طالب پر ډزې کړې دي. ترې ډاکټر منګل ازادي رادیو ته خپل احساسات داسې بیان کړل.
دردون تیم رو چې څوک تحمل نشي کولای، خو به پاکستان له صبر ورکړي. په دې عمر ډیر ځوان درځما کشرې او راړو یو طرف ته واده او بل طرف ته غم.
که څه هم وړاندې ویل کېدل چې یاد زلمی د موسیقۍ د اوریدو په تور طالبانو وژلې، خو د کورنۍ غړو یې ظاهرا دا خبره رد کړه. د کونړ د ولایتي روغتون مسؤلین ویلي چې په دې پیښه کې 2 کسان ټپیان شوي وو چې یوې د ژورو ټپونو له امله سا ورکړه او بل یې د نورې تداوي په موخه ننګرهار ته انتقال شوه. د کونړ سیمیز چارواکو هم پیښه تایید کړي او ویلي دي چې عاملین یې نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یادې پیښې په تړاو د څېړنو د پیلېدو خبره کوي.
دا موضوع تر تحقیق او څېړنې لاندې ده، داسې نه دي چې ماتکاري په اشتباه کې ډزې شوې دي او پیښه شوې. خو جزئیات تر اوسه نه دي مکمل، چې موږ هڅه کوو چې جزئیات ورسیږي. به معلومات
د وجل شوی قاری یاسین د کورنۍ غړي د پیخي عاملینو ته د سخت سزا غوښتونکي دي. دا پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپیل راهیسي څومره پیخه ده چې پکې د طالب وسلوالو په ډزو ملکی کسان وژل کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
په یو راپور کې د بریتانیا پر حکومت انتقاد شوی دی چې افغانستان ته مرسته په خپل وخت نه ده ورکړې. په دې راپور کې چې د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټې چمتو کړی دی، د بریتانیا له حکومت څخه غوښتل شوی چې د افغانستان بندیزونه دې لرې شي چې بانکي سیستم یې کار ورکړي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټه وایي د تیر کال په دوبی کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بریتانیا صدر اعظم د 2.8 میلیون پاوند ژمنه وکړه، خو دا پیسې افغانانو ته چې مرستو ته سخت اړتیا لري خورا ورو سپارل کیږي. د کمیټې ویلي چې د مسالې شک پیدا کړی چې بریتانیا به اوکرایني کډوالو ته هم د مرستو په ورکولو کې هم داسې ټکنۍ وي. د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټې هم دراس ویلي چې د دغه هیواد حکومت له نورو هیوادونو سره کار کوي چې پر افغانستان د ملګرو ملتونو لګیدلې بندیزونه واخیستل شي. بدیزونه سبب شوی چې د افغانستان بانکي سیستم له خندونو سره مخامخ شي او افغانستان ته د نړیوالو مرستو پر رسیدو کې ستونزې جوړ شي. د کمیټې له افغانستان د حقوق افغانانو د استلو پر بهیر هم نیوکه کړې چې له بریتانیایانو سره کار کړی دی. کمیټه په خپل راپور کې وایي ځینې افغانان چې د بریتانیا د حکومت له لوري په تمویلي دونکو پروژو کې کار کړی اوس ویل کیږي ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. راپور وایي چې د بریتانیا د حکومت د تخلیه په پلان کې دا ډول افغانان شامل نه دي. د کمیټې د خپل هیواد حکومت ته یو لړ سپارښتنې کړې، لکه دا چې هغه پیسې ژر آزادې کړي چې له افغانستان سره د هغو د ورکړې ژمنه کړې وه او له نړیوالو همکارانو سره د افغانستان د بانکي بحران د پای ته رسولو لپاره ګډ کار وکړي. له بلې خوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویلي چې بریتانیا په افغانستان او همدارز اوکراین کې د بشري چارو په برخه کې مخکښ رول لوبوي او د رول ته به دوام ورکړي. ویاند ویلی چې په افغانستان کې پروان مالی کال کې 216 میلیون پاوند د خپل شریکانو په لاس د مرستې په توګه ویشل دي او د اوکراین لپاره هم د 240 میلیون پاوند مرسته اعلان کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د افغانستان په اړه وړاندې په خبرونه کې ووري چې په کندوز کې موټر پلورون کې شکایت لري چې کاروبار سخت زیانمن شوی دی، خو نړیواله مسله راخلو اوکراین ته مخه کوي. اوکراینی چارواکو ویل چې د روسي ځواکونو د اوکراین په خاوره زاپروژیا اټومي بټي هدف ګرځولې ده او دې بټي اور اخیستې ده. دا اور تر سهار ناوخته پورې لا بل وو. تازه جزئیات له اسمت سروان.
د اوکراین مرستندویو ځواکونو یو ساعت مخکې تایید کړ چې دغه هیواد تر ټولو په ستر اټومي بټي کې لګیدلې اور بیلې دي چې چاته مرشوب له پیښې شي مړ شوی دی. په همدې حال کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د اوکراین د څارونکو چارواکو په قول ویلي چې اور د زاپروژیا اټومي بټي اصلي تاسیساتو ته زیان نه دی اړولې او د وړانګو په اندازې کې هم بدلون نه دی راغلی. په دې اټومي بټي کې د روسي ځواکونو د بمباري او ډزو له کبله اور لګیدلې. له بلې خوا د امریکا د انرژي وزیر جیفر ګرنهلم تیرش په وویل چې د دې اټومي بټۍ ریاکټرونه د مخنیونکو وسایلو په وسیله ساتل کیږي او اور په داسې حال کې وژل کیږي چې ریاکټرونه روغ جوړ دي. د دې اټومي بټۍ یوې برخې د روسي ځواکونو د بمباري له کبله اور اخیستی او دا ویره رامنځته شوې وه چې یو اټومي ناورین به پیښ شي. د امریکا د انرژي وزیر ویلی چې داسې هیڅ نشانه ویني چې د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د وړانګو د خپرېدو ښکارندوی وکوي. زاپروژیا اټومي بټۍ د اروپا تر ټولو ستر اټومي برېښنا کوټ ګڼل کیږي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونو اور وژن کې نو پریشي چې په برشتاکوت کې اور ووژني. د اوکرين ولس په شر اولیدمیر زیلنسکی نن سهار مسکو تورن کړ چې اتومي تیرور ته مخه کړي او غواړي چې د چرنوبل ناورین تکرار کړي. د دا هم ویلی چې روسیا یوازې نه هیواد دی چې اتومي بټۍ ته اور ورته کوي او دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې داسې کار کیږي.
د اوکرين دننه د زاپروژیا د اټومي بټۍ لګیدلې اور مړ شوی دی. که دغه اټومي بټۍ بیا هدف وګرځي او لیک شي څه ناورین به رامنځته کړي. په جرمني کې مې د اټومي چارو لمیشت متخصص او څېړونکي ډاکټر محمد تنها څخه وپوښتل. ده وویل
او کارتومی توکي مواد یا رادکټیو مواد نه یوازې بټۍ بلکې د هر لابراتوار په هر ځای کې دي. دا لیک سي چاپیریال ته، انسانانو ته، حیواناتو ته او نباتاتو ته ټولو ته شدید ضرر رسوي. د دې ضرر کچه د لیک شویو موادو په اندازې پورې سره مستقیم تړاو لري. خو آیا کچیرې یو اټومي بټۍ کې دغه سې و لګېدنه یا دغه سې حادثه رامنځته شوی په اوکراین کې دغه سې وړه د سره رامنځته کیږي، آیا اټومي بټۍ رښتیا مواد لیکي کنه؟ نه، اولنه لیکي ځکه اټومي بټۍ په اول کې د بنیادي جوړښت نه د سینې دی لکه د نورې ودانۍ چې جوړې شوې دي. دوی د سختو طبیعي پیښو په وړاندې، د دغه سې حملو په وړاندې، د اور لګېدنې په وړاندې، د دغو ټولو غیر مترقبه حالاتو په وړاندې دوی دغه جوړښت داسې دی چې دوی ډېر مقاومت لري.
که چېرته داسې وي نو ولې تر دې حملې وروسته لکه څرنګه چې راپورونه وایي هغه د روزنې په ځای باندې دغه مرمۍ لګېدلې دي؟ نړیوالو ډېر سخت عکس العمل ښکاره کړی دی. حتی د برېټانیا صدر اعظم ویلي چې د امنیت شورا غونډه باید جوړه شي، د امریکا جمهور رئیس، د کاناډا، د او د نورې نړۍ ډېر اندېښنه ښکاره کړې ده. او حتی د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې رئیس هم په ټویټر کې لیکلي دي چې ډېر سخت اندېښمن دی.
او بالکل، ځکه مسله دا ده چې هغه مارچ چلې له پړې هم ډارېږي که نه. دغه اوسني حالات کوم وړه حادثه چې رامنځته شوې دي هېڅ خطر د لیک نه ده رامنځته کړی. خو که لیک ځواکمنې وسلې ورباندې استعمال شي طبیعي خبره ده چې هغه د دې امکان لري چې یو رادیولوژیکي حادثه رامنځته کړي او چاپیریال ته راډیو اکټیو وړاندې او مواد او بستر کې خپاره کړي.
د راپورونو له مخې وایي دلته 15 ریاکټورونه دي چې شپږ فعال دي په دې زاپروژیا کې. که چیرته همدغه اټومي بټۍ لکه څرنګه ستاسو مشاره ورته وکړه او دا اندېښنه څرګنده کړله، په خپله اټومي بټۍ باندې مرمۍ ولګي شي او دا لیکس او دا اټومي مواد د باندې راووزي، څومره صحه احتمالا متاثر کولی شي؟
دا په دې پورې اړه لري چې څومره قوي توغنده دې باندې لګیږي، څومره ضربه او تخریب دې بټۍ ته اوښتی ده. بیا دغه تخریب په اساس باندې څومره
په 1968 کال کې چې کله د چرنوبل اټومي بټۍ لیک سو، د هغه مخنیوي هم په وخت کې شوروي اتحاد ونکه. نو آیا دوی داسې وسایل لري اوکراین او اوسنۍ روسیا که چېرته خدای مکړه چې دا مواد لیک سي چې مخې ونیسي؟
او زه ډاډه یم په دې باندې چې هم روسیا هم اوکراین او هم نړۍ په دې باندې باور دي چې د دې جګړې د هغه قوانین هم همدغه ایجابوي چې هغه اولویتونه باید پکې په نظر کې ونیول شي. که دغسې یو حادثه رامنځته کړي ډاډه یم چې دوی په دې توافق وکړي چې اول باید دا مشکل حل کړي. د چرنوبیل مسله چې وه هغه په هغه وخت کې د وخت شوروي اتحاد په خپله قصدن پټه کړې وه او هغه اصلي مشکل هم لاندې رامنځته شو چې دوی دا موضوع تر ډیره وخته پټه ساتلې وه، تر دې چې یو معلم په سویډن کې په تصادفي ډول باندې د دغو وړانګو د خپراوي په اړه باندې پوه شو. نو بیا له هغه ټوله نړۍ خبره کړه.
له ډاکټر محمد تنها څخه په مننې. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې په دوه منیمای کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. البته اوس هم لږ شیبه وروسته څو دقیقې وروسته ستاسو یو شمیر سب شوی پیغامونه له تاسو سره شریکو. راپورونه مرکه او اوریدونکو، احمد شبریم سلام. په کندوز کې خلک بیکاره شوي دي او په کونړ کې یو شمېر کسانو ته کار پیدا شوی دی. لومړی به کندوز ته مخه کړو. په کندز ولایت کې موټر پلورونکي دا شکایت لري چې د نظام له بدلون سره د موټرو پیرو پلور پټه پدریدلې. د موټر پلورونکو د خبرو له مخې دوی خپلې پیسې د موټرو پر واردولو بندي کړې دي او ترڅنګ د موټرو بیې هم راټیټ شوې دي چې دوی له تاوان سره مخامخ دي.
په کندز ولایت کې یو شمېر موټر پلورونکي وایي چې د موټرو د پیرو پلور کاروبار پیکا شوی دی. د موټر پلورونکو د خبرو له مخې کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي نو لامل یې د دوی کارونه په ټپه درېدلې دي. یو تن موټر پلورونکي 40 کلن محمد اکرم په دې تړاو آزادۍ روډیو ته وویل
موټر ورشي وخت کې تاولت آمده موټر ورشي وادې بسیار خراب است کاروبار نیست.
کله چې نظام بدلون کړی دی د موټر پلورونکو کاروبار خراب شوی دی. یو موټر چې پخوا په $4,000 پلورل کېده اوس یې څوک په $3,000 نه اخلي ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او له امله ټول کاروبار سقوط کړی دی.
د دې ولایت ځینې موټر پلورونکي له خپل کاروبار نه شکایت کوي او وایي چې $2,00,000 د موټرو پر واردولو لګولي خو کارونه په ټپه درېدلې دي او پیرودونکي نه لري. محب الله چې شاوخوا 45 کاله عمر لري د کاروبار له نشتوالي ځورېږي.
وروره دلته وضعیت د کاري د موټر فروشانو اوس پیلي حالاتو کې ډېر وضعیت خراب ده. څوک نشته چې خرید و فروش وکړي. هر موټر منګه دا اوس $5,000 م یو موټر اخیسته په $4,000 څوک نه اخلي په $2,000 موټر اخیستی دي په $1,000 څوک نه اخلي. دا ټول را باندې تاوان ولاړ دي. وخت چې ما دغه حال ورز دي د ما نه به ضعیف خلک په کوم حالت قرار ولیدل.
15 کلن متی ولا چې لاس کلو رئیس د موټرو د پیرو پلور کاروبار کوي وای چې په خوای هر ونه یو موټر خرڅو خو اوس په میاش کې هم یو موټر نه پلورل کیږي.
بازار اوس فعلا مخکې نه ډیر تفاوت کړی. موټر ارزانه شوی دی بل کاروبار نشته دی. نو سستون زیاده دي چې مونږ اوس فعلا کاروبار نشته دی. ناشونه توکل په خده او بل موټر نرخ ډیر ټیټ راغلی دی. اوس خلک موټر فروشي کې اکثریت خلک تاوان کوي چې کاروبار غریبی نشته دی. نو اوس
د دوی د خبرو له مخې چې پر سیاسي تحولاتو سربیره د افغانستان بانکي نظام کې شته ستونزو او محدودیتونو هم د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. د دې ولایت یو بل موټر پلورونکی 40 کلن نعمت الله وای
دا خرید پروخ لګ دره کم څه وای دا سی پیسې د خلکو بانکو کې دي زیاتره پیسې بند دي. نو چا په لاس کې پیسې نسته دي سی لار سی ویش نه موټر راوړي دلته خرڅ کی. نو هغه خپل موټر په تاوان ورګي سوګي ناخلي. اسلامي امارات باید دغه بانکونه خوشي کی د خلکو مشکلاتونه رفسی کاروبار خوشسی. اوس مثال کڅوک پیسې لري بس دی هغه وضعیت کده کڅوګه نه لري اچانن سبا پیدا کول هغه در بدر دی.
د دوی په خبره کې د افغانستان وسنۍ حاکم نظام د روان حالت بدلون پړه هڅه ونکړي او د غرض لنډیوالو سره خپل تعاملات عادي نکړي نو خای په هیواد کې د بیروزګاری بی وزلی او اقتصادي سنځ لمن نور هم پراخ او لوی شي او لامل به زیات شمیر خلک له هیواد څخه ووزي.
د کونړ په مرکز او دوه ولسوالیو کې د دریو لویو ویالو د پاکېدو او ترمیم چاري پیل شوی چې پکې په سلګونو کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. د کانالونو د صفایي او ترمیم دا پروژه د کرن ریاست لخوا پر مخ وړل کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ سرپرست مرستیال والی مولوی عبد الله حقانی ازادي رادیو ته وویل په مرکز اسداباد اسمار او غزی آباد ولسوالیو کې د دریو کانالونو چې 21 کیلومتر اوږدواله لري د پاکولو او ترمیم چارې پیل کړي. د خاغلی حقانی په خبره چې د یادو کانالونو پاکولو او ترمیم سره به وبه نه ځای کیږي او ور سره به د دهقانانو د اوبو کموالی ستونزې هم هواري شي. هغه وای په دغو کانالونو کې 400 بیروزګارو کسانو ته د کار زمينه هم برابره شوې ده. په کونړ کې طالب چارواکي وای کوخخ کوي چې د کارنې برخې ته و د ورکړیو په یاد ولایت کې شاړی او للمیزمه کې د سین پر اوبو خړو بکړي. په کونړ کې په داسې حال کې د پخوانیو کانالونو د پاکولو او ترمیم چارې د کرنې او مالداری ریاست لخوا پیل کیږي چې په یاد ولایت کې لا هم د پریمان او بو درلودونکو سین ترڅنګ زیات للمی او نور زمکي وچې پرتې دي چې تر دې دمه افغان حکومتونو یې د خړوبول لپاره کوم عملی او کوټل قدم نه دی پورته کړی.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانانو په کورونو کې د طالبانو د تلاشی په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په سر کې لولو چې د وسلوالو کسانو لومړی په کابل کې تلاشی پیل کړې او د خلکو په کورونو ننوتل. خو دا وسلوال امریکایان نه وو چې د تیرو کلونو پر مهال یې ورته تلاشی کولې، بلکې طالبان وو. مقاله یادونه کوي چې د تلاشیو څپه د تیرې جمعې په ورځ په پلازمینه کابل کې پیل شوه او وروسته ولایتونو ته وغځېده. وروسته لولو چې دغو تلاشیو افغانان اندېښمن کړل او ځینو خلکو راپور ورکړ چې طالبانو ورسره ناوړه چلند کړی او د کور توکو ته زیان اړولی. په مقاله کې لولو چې په دې اقدام سره طالبانو څرګنده کړه چې دوی د 1990 لسیزې پر مهال د خپل لومړي ځل د رژیم غونډې د خپل واک ټینګولو او د مخالفت له منځه وړلو لپاره له خلکو سره د یوې پولیسي دولت په څیر تاکتیکونه کاروي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې دا تلاشي د غلو او تښتونکو د لټون لپاره سوي او د کور په کور تلاشي پر مهال د طالبانو د بد چلند تورونه رات کړل. مقاله یادونه کوي چې طالبانو د خلکو په کورونو کې داس مهال تلاشی پیل کړی چې په سرلۍ را روان دی او دا هغه وخت دی چې طالبانو به د افغان حکومت پر ضد خپل بریدونه زیات کړل. اوس چې طالبان له حمله کوونکو څخه په واکمنانو اوښتي، د داعش ډلې د تهدید احساس کوي، خو د لیکوال په باور د کور په کور تلاشی د افغانانو حساسیت راپارولی چې لمخ کې له اقتصادي بحران او طالبانو د رژیم له محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. بوستن هرالد خبرونی په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. هغه وسلې چې امریکا په افغانستان کې تر شا پرې شو دي له اوکراین سره مرسته کولای شوی. د مقالې په پیل کې لولو چې ک امریکایي ولسمشر هغه وسلې چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تر شا پرې شو دي اوکراین ته ورکړی وای، له هغه سره به په جګړه کې مرسته سوي وای. د لیکوال په باور د امریکایي وسلو ګټه تر اوکراینیانو ډیره طالبانو ته رسیدلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې وروستیو کې د اوکراین لپاره د 350 میلیون ډالرو نظامی مرستو امر کړی چې لدې سره به سش کال د امریکا مرستې شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. لیکوال په دې مقاله کې لیکلي چې په اگست میاشت کې کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل، د شاوخوا 15 اتیا میلیون ډالرو په ارزښت نظامی تجهیزات تر شا پرې شودل. په مقاله کې لولو چې په دغه تجهیزاتو کې 2000 زغروال موټر چې ډیری یې هموي وو، 15000 نور موټر او ټرکونه، 15 بلک هاک هلیکوپټر، 15 سکاوټ اټاک هلیکوپټر او بمونه راکټونه او وسلې شامل وي.
اوس هم د ازادي راډیو د سوتنو اوریدونکو ثبت شوي پیغامونه.
زه د کندهار ولایت غوړک ته ولسوالۍ د سر په تماس کې خدای دې وکړي چې دا زما اواز تر ورپور چارواکي د ازادي راډیو خبریالان ورسي. ما دا غوښتنه ده چې موږ د کندهار ولایت غوړک ولسوالۍ کې د ټلیفونو شبکې ډېر کمزورې دي، خدای نسته د غزما اواز تر ورپور چارواکي پر ورسي چې زموږ د غوړک ولسوالۍ ته ټلیفونو خدای راوي او موږ به شي په ځاب پر چې ټلیفون کوی یا غونډي یا د شاګیر د شي ته خیر دغه ټلیفونو نه لاندې سم کار نه کوي. نو کدا غوښتنه زما د تر ورپور چارواکي ورې او ازادي راډیو تر ورپور چارواکي پر ورسي نو ډېر به مننه جن وکم.
زاله کوم ګرانی به خولاکه په جیب کې یو دی لري مسکنان خلک در په دار شولو د ډوډۍ لولا کلرو د ماسان ډوډۍ چې یو خره دا وڅال دې په جمل کې د قران دی د امرستي وجه د خانان خلک در به خوري د موټران ولا خلک خوري د خدای ریدي دا وڅټا کړ راي لا سیل په جمل
اصل واسه یم د نګر هان پدایت سره تماس کې ما اورورا د اسلامي اماراتو نه وختنه زمګه دغه د چورورا په آتا یا په میډیا کې چې غاره وخی چې خپل بیرغ چې څه خبره نشته ازادي دا مګم نن هم زما خپل موټر کې دا بیرغ نه خته او دا بیرغ را تواس خطا یې ک او ما ورته ویلې ولې ډېر خبرې مې کوي چې بیا سبق د ځکام یعنی موږ افغانان څه په ګناه تاسو څه ګنام کړی دا چې دومره ظلم ما د خدای راوسته دا سره کوم اسلامي امارات د چې دا کارونه کوي دا خو بیرغ د جمهوریت نه دی یاد د اسلامي امارات بیرغ د چې دا کار کوي دا بیرغ خو هم د هلوس د خپل وطن بیرغ دی ډېر خفه کیږي په دې کار چې موږ سره دی دا کار کوي خپل شخصي موټر کې زناست ما نو زما بیرغ یې واسه وشتو دا ولې
چې څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه وړاندې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ازادي واوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ستاسو په ژغ ګڼ سب شوي پیغامونه خبرو. خو دمګړی خبرونه د پېښور ښار په زړه کې نن په جمعات کې چاودنې لږ تر لږه دیرش تنه وژلي او تر اتیا ډېرې ژوبل کړي دي. د راپورونو له مخې وروسته تر دې چې د رساله دار کوڅې د جمعات مخې ته پر پولیسو ډزې وشوې، بیا ځان وژونکی د شیعه جمعات ته ننوت او هلته یې چاودنه وکړه. امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبرې پیل کړي چې طالبان پرې نږدې چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړي او ژمنه کوي چې نور اسلامي هیوادونو ته سفر کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې افغانستان ته د خنمو دویمه جوپه استولې. د دغه وزارت ویان ایرن دام باکچی په خپل ټویټر لیکلی چې 2000 ټنه غنم د امرتسر له اتاري بندر د جلال آباد په لور واستول شول او ژر به ورسی شي. باکچی ویلي دا 2000 ټنه غنم له افغانانو سره د هند 5000 ټنه غنم د مرستې یوه برخه ده. تر دې مخکې د هند مرستې شوی غنم ولړلی لومړی جوپه چې 2500 ټنه وو د فبروري پښپښبشتمه د تورخم له لارې جلال آباد ته رسیدلی وو. افغان خبریاله او فعال زهرا جویا د ټایم مجلې د کال د غوره شزو پلس کې راغلی ده. ټایم مجلې پرون د 2022 کال په مخه د 1200 غوره شزو نمونه او عکسونه خپره کړی دي چې یو پکې زهرا جویا ده. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې د اوکران د کړکیچ په اړه د خبرو لپاره راغونډ شوی دي. دا غونډه په داس وخت کې جوړیږي چې په کیف کې بیا بیا د غوښتنه کیږي چې د اوکران فساد یې له الوتنو منه شي. د ناتو یو شمېر غړي داسې ښکاره کړی ده چې د دې پلوي کوي، خو د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ وویل چې ناتو د دې جګړې برخه نه ده او ناتو له روسیې سره شخړه نه غواړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د بلاروس ته یوې محکمې له لوري د خپل خبریال علي هرزد زیلوویچ محکومه ولغندلې دي. محکمې پرون شاغلی هرزد زیلوویچ په 13 میاشتې بند محکوم کړ. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر جیمی فلای په یو بیان کې وویل چې یوه بېګناه خبریال ته دا سزا ورکول په سختو ټکو غندي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د کرکټ لډګره تازه معلومات دا دي چې نن په نړۍ کې د کرکټ دوه ټیسټ لوبې روانې دي. یو د هند او سریلانکا ترمنځ ده. دا لوبه په هند کې روانه ده، البته څه شېبه مخکې د لومړۍ ورځ پای ته ورسېده. بل لوبه په پاکستان کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ ده. دا لوبه تر اوسه پورې روانه ده. په دې لوبه کې پاکستان ډېر ښه بیټنګ کړی دی. تر اوسه پورې 226 منډې جوړې کړې دي. یوازې یو لوبغاړی سوځېدلی دی. د پاکستان له لوري سوځېدلی لوبغاړی شفیق دی چې هغه هم لیون سپین بالر سوځولی دی. امام الحق 122 منډې جوړې کړې دي او اسهر هم 55 منډې جوړې کړې دي. پاکستان په دې لوبه کې تر دې دمه برلاسه دی، خو وګورو چې وروسته سرالیا څنګه لوبه کوي. ممکن که چیرته پیچ هم داسې وي چې لوبه په بالر سم نشي کولای، دا لوبه مساوي پای ته ورسیږي. د هند او د سریلانکا ترمنځ د 15 ورځنۍ لوبې لومړۍ ورځ پای ته ورسېده، څلور ورځې نورې پاتې دي. هند په دې لوبه کې تر اوسه پورې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. 355 منډې یې جوړې کړې دي او دا لوبه به راتلونکي څلور ورځې هم ادامه پیدا کړي. اوس هم ازادي او اورېدونکي پروګرام په دې پروګرام کې ساسو په شخ سب شوي پیغامونه لرو.
ازادي او اورېدونکي د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو راته پیغامونه پریخي. د تل په سیر پیغامونه تر ډیره د ورستیو اقتصادي ستونزو په اړه راڅرخي. اکثره خلک شکایت کوي چې سیمو ته مرستې نه ورسیږي او کوم رسې هم ورسیږي په ویش کې عادلانه چلن نه کیږي. دا اداوي لډیره وخت زموږ اوریدونکو کوي، خو په ورته وخت کې بیا طالب چارواکي او د غراز د موسسو مسولان وایي چې دوی تر خپل وسه هڅه کوي چې په مرستو کې شفافیت ډاډمن کړي. زما بریاو په لړ کې دازل د قلمدار ټولنې له یو بنسټ ایخودونکي اتاولا ویسا سره غږېدلی یو. دا مرکه هم ورست راځي، خو راځي په فایل کې ستاسو پیغامونه وورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمر محمد کندهار سے خبر کوم چې دا همرسي چې هر سره د افغانستان ته کزر مو سې دي کار سې د شپې باري جوړې باري خو هلم کې څوک نه پریږي د رادیو خبريال پرېږي او زموږ پیغامونه نشر کړي د لسم فرغ پیغام دی نه شریف دي د مشکلات سره خلک مخته په کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه تور مخینه د ازادي رادیو کوونکو ته سلامونه نه احترامات ورنکم. بعد سلام اورورا پشپاگم نه ها د نگرهار مولی خلیفہ ملو تا رو را کو خدای دی ایوانان یا زیاتر ملدار دی زیاتر ملدار څخه اوس تا غریب ختم سو ایک مواد ولا کا کوم کو ولا خیمه دی زون کو په خدای کی نو کا ور کی ما سیران اور ور دی او ایک چم ولا کا درازور ډبولی د ازادی ردونه خیش کو ته پیغام مون ته نشر کی او تور ازادی ردون کنه دې دې مننه استرامات تورند کوم.
سلام علیکم ز علیم جون غاگیگم په پازل غاگیگم د علیم جون زوی د شټوب دی بډه خلونا هیله مې دودا چې د شټوب په سیمه کې پارون تازه شوه دا او ته زره وته سا غونې ورکړي دي ټول خلک وایي چې دا ولاستین زره پی دی د امارات اسلامي نه مهلا کې چې د تپای جی دی پر لاو نه وکړو چې دلته خلک ډېر مشکلات دي وړه کې ماته دي هر شای کې ماته دي چې دوه باندې دوه بعد انجنیرانو پښتنه وشي چې څنګه دا کار شوی دی او خلک ډېر شکایت لري مثلا دغه پیغام د موټول ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نشر کړي.
الو سلام علیکم. زه سید احمد میدان وردګ څخه نړۍ کني ولې د شټو په سیمه کې پرون د پیسو توزیع و ولسم زره په اوازې 2000 روپۍ او د ولسم زره اوازې وګوسه 8000 روپۍ ورکړي دي. دغه هله کېږي دغه ټو چارواکو ته وویل شي چې دغه انجنیران د دغه مسکینانو غریبانو پیسې په دوی کې خوري مسخه دي دغه کوشش زر وکړي چې دغه څه بد خیانت و نه شي دي دوی زر تر زر دلایګری وشي. السلام علیکم.
ما پیغام کته سو ورجانه بیا سلامونه وایم حقدل د هلمن ولایت د شرفت تماس کیم دغه اسلامي امارات پر مشران باندې د غږ کوم چې دغه مرسته د مسلمان متکه کې سمینه یې شکیږي یعنی دغه څه خلک را معلوم دي چې درې وسلور باوري لري مشران لري درې واره د مرسته خوړلې ده او دا څه خلک را معلوم دي چې په وسلور سوا اغوامي او په درې نیم سوا اغوامي یو من غنم په فورانی ولید یعنی دغه مرسته په دلا کې یو من کوته تر وسه پرې وړي.
السلام علیکم. د ازادي کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. یعنی سیار ته دا خبره کوم دایله لرم چې دا موږ د وګړو سره ډېر مشکلات راغلي دي. ډېر مشکلات سره مخامخ یو کچیر دا موږ د وګړو غم راوخلي موږ باراني او بوته تلويش کړه عمر تیر کړی دی مګر اوس کلونه وچ دي او به وچ سره د وګړو سره د مشکلات سره مخامخ یو او بل هسپتال سره مخامخ یو ډېر مشکلات د هسپتال مشکلات سره مخامخ یو. هسپتال نسته مریضان درې زره څلور زره روپۍ موږ موټر ته ورکوو د ډاکټر ته مریضان رسو مګر هلته دوا د لږ قیمت موږ باندې ډاکټرانو او د اوبو ډېره کښتې دی نو که دا مهرباني له موږ سره وکړي دا زموږ مشکلات حل کړي نو ډېره مهرباني به یې وي. تشکر وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن پکار دوات مده شلمند ولایت واشیر ولسوالی د مرکز جنابی د لوی پانات لسیم څخه زموږ سم دغه د چې زموږ په سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي یوازې یو افغان د سیم به چې هغه د غرونو پر سرونو باندې کار کوي. زما د اسلامي امارات او د مخابرات له وزارت او داروان چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه د شلمند واشیر ولسوالی ته جدي توجه وکړي ځکه چې خلک د ګڼو سیمو سره د مخابراتي شبکو نه فعالیت له وجې څخه په ګڼو سیمو کې راحصار دي. نو دا ازادي راډیو څخه موږ دا غوښتنه ده زموږ پیغام د مسلمانو تر غوښو ورسوي.
ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اسماعیل نورستانی هم د نیلګار نامې پیغام پرېږدم. اسلامي امارات راتک سره د مسلکي ښوونکو معاشونه یې کم کړل دي په ځای چې مسلکي ښوونکو ته معاشونه زیات کړي. دوی یو دم د دوی راتک سره مسلکي ښوونکو معاشونه یې کم کړل. غوښتنه مې دا ده چې مسلکي ښوونکو ته لا زیات معاشونه ورکړي. وسلام.
رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلام وایم. خدای دې وکړي چې ما سلام دوی قبول او منظور وګرځي. دا غوښتنه مې دا ملا حسین چا صدر چا چې د پاکستان بارډر کدي تورخم والی او کدي مثال سپین بولډک والی د ټول یزاوی مثال د دوا خلوچ خروج او دخول د دوا خلوچ نو پیوان اس کبه موږ چشه وکو زه خو د مزوري لخفاره کوم وری خو چې بو سولې د بل کاروبار لخفاره نو زه خو د مزوري لخفاره زو خروج او دخول ټول د دوا خلوچ یزاس نو موږ به ډیر خوشاله یو.
زدا کندهار ولایت د چګسلی نایې خبرې کوم. ای وخت وای یو سړی بلبل ټینګ کړی وو نو دې بلبل وای یو څومر شد داستان وای او ریزه کاوه نو بار دا بلبل وخت چپ شو دا بلبل چې چپ شو بار دا بلبل دا خاوند سلیمان علیه السلام ترالی باره ورته ویل ستا قربان شو دا بلبل دا داستان وای مګر وس چپ شو بارول چې راوړ بلبل چې ورته راوړي باره بلبل ته ځول دا مقصد داستان وای وو شترانی ویل وسنه وای بلبل ورته ول ول مخ می الله پاک شه له فوټه جوړل فریاد میکوي الله پاک له خوره تول چې صبر وک نو اوس ما صبر کړی بارا سړي تو چې بلبل دا شوای نو اوس هم چار صدا د فریاد وکي څوک نه سچ په فریاد وو ورسی صبر والا جو له فوټه وک الله نه ربانه دي.
السلام علیکم زه مختار احمد کندهار ولایت خبرې کوم. ما د اسلامي امارت څخه دا خواهش دي چې د نجونو تعلیم په ښه نظامي وکې اسلامي لحاظ او اسلامي توقعات کې اجازه ورته ورکړي او بل د دغه میلمنې خور که خبرو په جواب کې زه دغه وایم چې دا وایي وه چې یو اسلامي ټولنې د انسان یو اسلامي یو شرعي ساتنه سوي یا روزنه سوي هغه بیا د انګلیس سره یا د ښځې سره قربغل شین هغه د خپل خور په سر ګور ته ګوري نو ما په جواب کې راغه ده ورته چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه چې د عمر رضی الله تعالی عنه په روزنه سره روزل شوی وو بنا په حد سره دی حد کړ شو په دغه حد کې چې شهید کړل شو نو چې د هغه په روزنه سره هغه ورزل شو او هغه څن باندې هم شیطان غلبه وکړه خو په مست باندې په طریقې اولا سره شیطان غلبه کوي چې السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته. دا طالبان حکومت سره غلي ولا سره غلي زکه غلي چې دغه دی بیا مونږه هغه کو مونږه اعلان کو دا کو دا کو نه دې دا ما یو دینو ما شوړ کړي نه تفاوت ور کړي اسی غلول کړي دا سده غلول بازار دین خلول لري والسلام.
السلام علیکم زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مېبین بشاره هډیر په بد حالات کې دي. څو ولایت مقام تلاړه مریضه ورکه مجیر نه ریاست ته ولایت مقام ته مونږ ته ستې ځنګ وو مونږ ته کا نور مرستې نه سره کیږي نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکې مونږ ته سر وشکو چاته پریاد وکړو د مونږ د پریاد کولو هی څوک نشته چې مونږ چاته پریاد وکړو مونږ دا واړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي نو مونږ هم اساسې کلی کې بندو کې مونږ پاتې یو هیڅ مونږ د غم خور څوک نشته چې مونږ حق له لوړ مقام ته ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم زه د رادیو ته تلیفون کوم دلته یو مایو بایم هیڅ کومات راونه رسېده سبت نومې وکړله پوه شو اوسه پورې څه درک نشته.
السلام علیکم د رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا د معلمانو میاشت د رسمي معلمانو د خورکۍ میاشت میاشت مې ورکوي بیا پرون داسې رادیو وویله چې د یونیسف ادارې هم $100 ټاکلي دي چې $100 د میاشتې ورکړي راکړ. زما معلمین چې کوم وه هغه خو هم د هغه ته ناست وو نو اوس بېکاره دي. دغه باره کې چې دوی ته امارات وړاندیز لري دغه اوس ماچ ورکوي نه ورکوي یو څه رکه دغه باره کې چې امارات یې پرېکړه وکړي.
السلام علیکم زه عبدالقدس د کابل کمپنۍ څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. ما د خپل هیوادوالو نه دا خواهش چې خارج ته دې نه ځي خو بار ملکو چې ښه ګټې نشته کوی چې خپل وطن دې آزاد کړي او آباد کړي او له طالبانو سره او له جمعي حکومت سره دې مرسته وکړي. په خارج کې د انسان ته د انسانیت په سترګه نه کتل کېږي بلکې والو ډبول کیسه بېعزتي او بېابرویي کیسه تر هغه داخه ده دلته یوه ګوله وچه مړۍ پیدا کړي او ګزاره دې کوکړي. وسلام. دا زامي راډونه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزي أحمد صلى الله عليه وسلم ومساكل أول صلي سمي زنگ در دوه لئي هاگه در حيدر چه غصاد أولي دلئي وزي دير پا دي خواشنا يما دير أفسوزات دريجي هاگه كتنين چه داشي كتنين يا دستاثر يعني نزدي هاگه سم فلروس خيدا حيلكو چه بانا داگه دستاثر کچکی از پا در حيدر دي خواشنا يما حيدر دي خدا پاک در خپل مور کات چې پی وګرځي په دوبی نه اتوم دوبی می تاسو نیمه تیر در دا کومه حیدر دې خدای پاک او ټول افغانان ته چې پی وګرځي او مور کات دې صبر غواړم. السلام علیکم.
وعلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. دا لحظه چې دې من لای دې درم چې له سوالی زتا ستنه پیغام پریزم زه به کله تا رمضان کورنی تخپل خواخوږي څرګندوم خدای تعالی جل جلاله دې زړه صبر ورکړي. خدای مې دې چې مې دمره په خاصینه کې دا ماشوم باندې چې موږ خپل بچي وای دا لا مو نه ارمان دي ډېر زیات مرمان دي. دا لا جل جلاله زه خدای کورنۍ ته زړه صبر غواړم. دا اسلامي امارات مجاهدینو څخه مننه کوم چې خپل مسؤلیت په دې رسو ته ادا کړی. دا پر جل جلاله دې دا کورنۍ ته زړه صبر ورکړي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو دا و ستاسی پیغامونه چې د خپل ستونزو په اړه مراته پریخي وو په دې هیله چې د چارواکو تر غوګونو ور رسیدلی وي.
زما بریا وي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00400 22 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00400 22 یولس سلرویشت یوسلو پینزلس.
زما بریاوی مرکو په لړ کې مو دازل د قلمدارې د ټولنې له یو بنسټ ایښودونکي عطاولا ویسا سره خبرې کړي. د هغه ټولنه ده چې دا مهال 25 کلیوال ټولګي د نجونو د زده کړو لپاره په کورونو کې جوړ کړي او ښوونکي پر رضاکارانه ډول نورو ته تدریس کوي. د ښوونځیو کې سلګونه وړې او غټ نجونې په تعلیم بوختې دي. ویسا وایي د دوی مبارزه پر دې راڅرخي چې هیڅ ماشوم باید له زده کړو بې برخې نه شي. له نوموړي مې د یوې مرکې په پیل کې وپوښتل چې افغانستان کې له سیاسي تحولاتو سره سره څنګه د دوی فعالیت دوام لري.
دا چې افغانستان کې ډېر تحولات رااله او تحولات ټولو ته مثلا نوي وه او ټول هم دنیا هم افغان ملت ته او د ډیرو د هیلو هغه چې دی هیلو تقات درلود دغه خلاف ډیر مؤسسات ډیرو سازمانونو خپل فعالیتونه ودرول. خو موږ د پخوا په څیر باندې چې تکامو پر نورو نو تکامو پر خپل خلکو پر افغان تجارانو او پر خپل ټیم و نو د دې سره مو دغه خپل کار امهغه سجاري وساتي چې دغه خپل د کار جریان او خلکو ته هیله ورکول خلکو ته مورال ورکول او خلک خپل اپډیټ ساتل د معلومات سره د فعالیتونو سره او نور ته هم دغه ربلل دی لوی لاستراوړنه. دومره لاستراوړنه لوی لاستراوړنه دا ده چې موږ په سیمو کې چیرې چې د نجونو د پاره شوندې نو موږ په کورونو کې دغه د پاره استادان وګمارل د کلم لار رضاکارانی او هغوی په دوام په همداسې نورمال شکل باندې نجونو ته تدریس کوي زده کړې ورکوي او دا هغه سیمې وي چیرې چې د نجونو ښوونځي نه وي نو همدا دا یو لوی لاسته راوړنه وه. او همداسې موږ بیا هم هغه مشران چې په کابل کې پاته وه او نور پالان هغوی ته مې وویل چې پرې وشي باندې باید ټینګار وسي چې هغه زده کړه ده د هر ماشوم دپاره هغه که نارینه وي که ښځینه وي دا زموږ حق دی. دا حق نه په نړیواله ټولنه پورې تړلی دی که هغه دلته دا موږ غواړو که هغه نه موږ یې نه غواړو. دا زموږ انساني او بشري حق دی چې دا باید هر څوک چې راځي هر حکومت حکومت چې راځي هغوی باید زمینه سازی وکړي زموږ د ماشومانو ته زموږ نسل ته چې دا د چا سره د نړیوال ټولنې سره بل نه دی تړلی بلکې زموږ د ملت سره تړلی دی زموږ د خلکو سره تړلی دی دا د یو نسل سره تړلی دا د یو نسل مسله ده نو دا هیڅوک دی محرومولای نشي او هر حکومت چې راځي هغه بیا مسؤل دی مسؤلیت لري چې باید زمینه سازی وکړي د زده کړو دپاره د افغانستان دغه شرایط سره باید دی زمینه سازی ټول ته وکړي امکانات ته برابر
شي څه باعث ول چې تاسو دې ته وحد سیږي چې دغه قلم لار ټولنه رامنځته کوي او فعالیتونه په داسې سختو حالاتو کې هم دوام وکړ لامل څه دی تاسو سره د ولس غم ده او کنه فکر کوي هغه کومه انګیزه چې تاسو لري هغه مو دې ته نه پرېږدي چې آرام کړي
په کومه ټولنه کې چې انسان ژوند کې کدی خپل وګړي وګوري چې هغه محروم دي نو د هغوی د پاره د هغوی د حق د پاره باید ولاړ سکار وکړي دا د دې ټولنې پر د باندې یو ټولنیز مسؤلیت انسان په هر بشري ټولنه کې جوړیږي تر څو چې د کم فکر لري د پویږي په هغه سات په هغه اندازې باندې باید د خپل حق وکړي او خلک وپوي موږ راځو څو لاملونه یو لامل دا و چې موږ په ټولنه کې زموږ یو نسل محروم سو د موږ ډېر زوره وولو د موږ ته یو درد راکاوي چې مثلا موږ حق هر انسان حق لري اما زموږ یو کشر زموږ یو ټولنه محروم ده نو د دې لپاره باید دغه ژغ ورسو د خلک وپوهو ځوانان وپوهو او دنیا ته وایو خپل ملت ته وایو حکومتونه دې ته مجبور کړو چې دا کار وکړي دویم دا دی چې په زمن کې کچيري موږ دلته په ټولنه کې ژوند کوو بیا زموږ ټولنه پر همدې بنیاد باندې نسی جوړېدلای کې زموږ ټولنه به سی وادي دا چې اساسي حق ته هر انسان د کړې راضي د هغه څخه دفاع وکړي ځکه زموږ په ټولنه کې په ملت کې د خلک داسې نه و چې مثلا ټول پویږي ډېر هغه کسان چې پویږي هغه ژغ نشي اوچتولای ډېر چې مثلا نه پویږي هغه د ژغ اوچتولو هغه دروازه نه پیژني هغه ځای نه پیژني نو د دې لپاره بیا زموږ مسؤلیت جوړ دی موږ زورولو چې موږ دا کړه کړې د زم یو انسان بل یو انسان نو دا هغه انساني درد چې موږ دې ته تاسوولو د ټولو ذات مرکز چې زموږ وو هغه پر لیرو پروت سیمو په کوم سیمو کې مثلا شونځي بند و شونځي ونه او خلک له دې اساسي د ژوند د اساسي حق څخه محروم نو زموږ ټول تمرکز چې واغه پر لیرو پروت سیمو پر کلیوالو سیمو د افغانستان پر هغه ولسوالي او چیرې چې هیڅ شونځي نه و چیرې چې د نجونو شونځي نه و چیرې چې د الکانو شونځي نه و نو زموږ ټول تمرکز پر لیرو پروت سیمو په زمين کې په شارونو کې چیرې چې مثلا زموږ راغ نور د کلملار نور پایلتونه چوله الته موږ نورې زمينې جوړولې مثلا کتابتون ورته جوړ ک نور هغه کار نور ته وکړه خلک ځوانان و په هوا وغه فکر ورسوه منسجم کې یو ټیم منسجم ټیم ملجن به جوړ کړی د ځوانانو څخه چې هغه د ټولنې د ورسته پاتې کې شر د پاره په دوامدار توګه د مبارزه وکړه
او وسه سب د سشمیري لري چې تاسو د طالبانو لراته ګروسته سشمیر زکونکو ته زمينه سازي کړې ده او سشمیر جنونو ته مو په کور د نن د زکړو زمينه برابره کړې البته په کورونو کې د نن
هغه خلوال ټولګي چې اوس خپل کلملار لري دا د چا سپورټ نه لري دا د کلملار خپل ټیم دی تقریبا تر 25 شاوخه پر مج خلوال سیمپونه لري په هغه کې او کوشش کوي چې دا ډیر سیمه توغزو او دا خپل منځي سپورټ ورته پیدا کو دا د کوم نړیوال ډونر سره نه دی تړلی تر سلګونو پوری زوج خوندې وړې ماشومانې چې په کې تدریس دي تکیږي په سلګونو جونې دي چې هغه هر ورځ روزبره دی خپل هغه کلیوال ټولګي ته ځي
او دغه د قلم لارې ټولنې په جوړښت کې لک تام سوده محل د قلم لارې جوړښت څه ډول دی څومره رضاکاران تاسو سره کار کوي او دغه تاسو د فعالانو شمیر څومره دی آیا دوی ته څه امتیاز هم ورکوي او کنه دوی هم فقط یوازې مدني فعالیت کوي پر رضاکارانه ډول هیڅ امتیاز په بدل کې نه اخلي
تر اوسه پر موږ کوم امتیاز چې لکه یو شمیر ټولنې چې لري یا مثلا درلودي یا په نړۍ کې لري اغه سی امتیاز موږ نه لرو چې یا نقدی وی یا نور اغه امتیازات موږ نه لرو ځکه چې دا ټولنه اوس خپل د کلملار پر اغه همکارانو باندې چلیږي خپل د کلملار اغه فعال غړي چې کم دي اغه مثلا ناکولوژیات ورکوي اغه ځینی مرستې کوي او زموږ د رضاکارانو شمیر تر 420 پورې پټول افغانستان کې دي چې په دې کې خوندي او ورونه ټول سته
د قلملار ټولنې یو بنسټ ایخودونکي عطا الله وساو
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکرارو: 00420211415.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده: 00420211415. شمیره بیا وایم: 00420211415.
پیزوان جوړو سرباو گان جوړو
یار زر گرا دکاندارا مات دسرو زرو نڅي جوړک یار زر گرا دکاندارا مات دسرو زرو نڅي یار درگر دکاندار